ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د زیارت ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده په وی خبر کې د مازیګر شپه کابل کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي د وایس اف امریکا دی په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زبخت و شهر کله وایم وښې د مهمو خبرونو سره ټکو ته سبا په امریکا کې د صدر بایدن په مشرۍ کې د نړۍ د یو سل لسو هیوادونو مشران د جمهوریت په موضوع آنلاین غونډه کوي چې په نړۍ کې د جمهوریت د مضبوطولو لپاره لارې چارې ولټول شي. د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه افغانستان ته په کډه تللو کډوالو د بیا راستنېدو دریم پړاو به د سبا نه پیل کیږي چې نږدې 6000 کورنۍ به بیرته پاکستان ته راوستل کیږي او د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د یوې میاشتې ډزبندي سرته رسیدلې خو څېړونکو وایي امکان دی چې دغه ډزبندي نور هم وغځول شي. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې به سبا له د صدر بایدن په مشرۍ کې د نړۍ د یو سل لسو هیوادونو مشران د جمهوریت په موضوع آنلاین غونډه کوي چې په نړۍ کې د جمهوریت د مضبوطولو لپاره لارې چارې ولټولې شي. په دې غونډه کې روس او چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې او پاکستان هم پکې ګډون نه انکار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان به د چین یا امریکا په ډله کې د شاملېدلو په ځای د دغه دواړو ملکونو په میانس کې تفاوت کمولو کوشش کوي او د دواړو ملکونو په تعلقاتو سمولو کې به د پول کردار لوبوي. دا غونډه په داسې وخت کېږي چې رپورټونه وایي په نړۍ کې غیر جمهوری طاقتونه په زیاتې دودي او جمهوریت د خطر سره مخ دي. د پاکستان د بارونو چارو دفتر ویاند عاصم افتخار په خپل یو بیان کې ویلي پاکستان سرمشري غونډه کې د ګډون په بلنه د امریکای مننه کوي او امریکا سره خپل اړیکو ته د قدر پسترګه ګوري. هغه ویلي دواړه هیوادونه دواړه خيزه اړیکه او د سیمې او نړۍ په اړه خپل همکاري نور غزول غواړي او پاکستان په بیلابیلو ستونزو امریکا سره په تماس کې دی. د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان نه افغانستان ته په کډه تللي کډوالو د بیا راستنېدو دریم پړاو به د سبا نه پیل کیږي چې نږدې 6000 کورنۍ به بیرته پاکستان ته راوستل کیږي. خو ویل کیږي دا کډوال به د دوو کالو کډوالۍ وروسته هم د خپل کلو په ځای دوه اونۍ د بنو په باکاخیل کډوالو کیمپ کې ساتلی شي. د آفتونو په وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د دغې کډوالو د بیرته راستنېدو په وخت د غلام خان په پوله د نوم لیکنې انتظام برابر کړی دی او هر ورځ به د سلو نه 200 پورې کورنۍ غلام خان په پوله پاکستان ته راځي او په دریم پړاو کې به 5000 نه 6000 پورې کورنۍ راستنې شي. د خیبر پختونخوا صوبې د مرستو او آبادکاری وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دا کډوال به لومړی د بکاخیل کډوالو کیمپ ته راځي او د غلطه به دوه هفتې تیرول وروسته خپل سیمو ته لیږل کیږي. نوموړي ویلي دا کډوالو ته به د نورو کډوالو په څیر مرستې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان نه په کال 2014 کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو د لاسه د زرګونو په شمیره کې کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ د یوې میاشتې ډزبندي سرته رسیدلې خو څېړونکو وایي امکان دی چې دغه ډزبندي نور وغځول شي. میاشت وړاندې په 8 نومبر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې میاشتې د ډزبندۍ تړون شوی وو او په دغه یوه میاشت کې پاکستانی طالبانو د کمبرید یا چاودنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. خو په وزیرستان او باجوړ کې ځای په ځای په پوځي چارواکو او سیاسي غړو باندې بریدونه شوي چې د سوزی مواری په کې داعش طالبانلې. آزاد سرچینې د طالبانو غړي او خبريالان تایید کوي چې په 1300 ورځو کې د پاکستانی طالبانو د اتیاو نه زیات غړي هم خوشی کړای شوی دي چې په وړو جرمونو کې ککړ وو او یا د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوی وو. نړۍ کې د کورونا وایرس د خور شوی نوې قسم اومیکرون لومړی پیخه په پاکستان کې هم مخ ته راغلې ده او د سین صوبې د صحت محکمې د دغې پیخه پخلی کړی دی. د صحت د محکمې لمخې د اومیکرون دغه پیخه د کراچۍ په یو شخصي هسپتال کې مخې ته راغلې چې د چارواکو په وینا دغلته د بهر هیواد نه راغلي یوې میرمنې ته د اومیکرون وایرس ورپورې شوی دی. د کرونا وایرس د نوي شکل اومیکرون لومړۍ پیخه په جنوبي افریقا کې مخې ته راغلې وه چې له هغې وروسته د نړۍ بېلابېلو هیوادونو افریقایي هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګولی وو او د هندستان د پوز مرشد مشر بپن رابط با نن په نوی ډیلی کې په پوزي درناوي کې خاورو ته سپارل کیږي. نو موله 13 ورځ سره د خپل خزي او نور 1200 پوزیانو د هلیکاپټر د غورځیدلو په پیښه کې مرشد وو. 13 ورځ په دا خوناړې پیښه کې په سور لسو کسانو کې صرف یو تن ژوندې پاتې شوه. د روس جوړ دغه پوزي هلیکاپټر د غورځیدو علت لا تر دې دمنه دی معلوم. او ملګرو ملتونو په برما کې د پخوانی مشر او نوبل انعام ګټونکي آن سان سوچی او صدر وین ماینټ ته د سزا ورکولو غندنه کړې ده. د برما عدالت د ګل پورس پخوانی مشر سوچی ته د حکومت په ضد د خلکو په پارونی او د کووډ 19 په ضد د لګیدل سپارښتنو د مخالفت په سر د سلورو کالو د قید سزا اورولې چې وروستو پوز دغه سزا 2 کالو تر راکمه کړه.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. په دې یو ساته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو. خو اول مو پام راګرځو یو اهم رپورټ ته. ټاکل شوی ده نن او سبا به دلته امریکا کې د جمعې په ورځ د امریکا په بلنه د ډیموکراسي او جمهوریت په باب یو ستره نړیواله انلاین غونډه کیږي چې پکې د لزګونو نور هیوادونو ترڅنګ پاکستان ته هم بلنه ورکړې شوې. خو پاکستان په دیناسته کې لګډونه انکار کړي. وایټ هاوس ویلي دي ل جمهوریت په لوه هیوادونو سره به بیا هم اړیکې ساتي که په دې سر مشري غونډه کې ګډون کوي او کنه. تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د امریکای د ولسمشر جو بایدن په قربتوب نن د جمهوریت پاړه د وغرزنی انلاین غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې به د نړۍ مشران، د مدني ټولنې غړي او د شخصي ادارو استاذي برخه اخلي. ټاکل شوی چې په غونډه کې به په نړۍ کې د جمهوریت یا دیموکراسي د نوې کولو لپاره یو مثبت ایجنډا جوړیږي چې څنګه کولای شي ټول د ګډو هڅو لارې دیموکراسي ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. د نورو هیوادونو غونډې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوی خو پاکستان پکې لګډون انکار کړی دی. د سپینې ماڼۍ ولوړ پوری چارواکي د پاکستان په ګډون د هغو هیوادونو پاړه چې په دې غونډه کې له برخه اخیستو یې بخښنه غوښته د وی او ای د پښتنې په جواب کې وویل موږ به په کانفرنس کې له برخه اخیستونکو او ناخیستونکو هیوادونو سره د جمهوریت د ټینګښت د بشري حقوقو لپاره درناوي ته د وادي ورکولو او د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره اړیکې ساتو. هغه که په دې غونډه کې دننه او که بهر وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو بیان جاری کړ او په هغه کې وویل ل امریکای سره به په یو شمیر مسایلو رابطه ساتي مګر په دې یعنی د جمهوریت په موضوع به په راتلونکو کې کله بل وخت خبري وکړي. پاکستان د صدر بایدن په بلنه جوړیدونکو ناست کې د خپل ګډون د انکار کوم واضح وجنه ده شولې. خو د خارجه وزارت په دې بیان کې راغلي پاکستان یو ستر فعال جمهوریت د چا آزاد عدلیه متحرک مدني ټولنه او آزاد رسنۍ لري. په پېښور کې مشت د قانون کارپو او سماجی فعال طارق افغان ل وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویل دا د حکومت یو رسمي بیان دی او حکومتونه په رسمي بیان کې کوشش کوي چې هر څه سم وشي خو وايي په پاکستان کې حقیقتونه بل څه دي.
زما په خیال دغه صرف د رسمي بیان پورې ټیک دا حکومت په پاکستان کې وګورونو په پاکستان کې کد اقلیتونو حقوق دي، کد وړو قومونو حقوق دي، دا څه طبقه نشته چې د روزمره په حساب باندې د غي بنیادی حقوق چې آئین د غي ضمانت ورکړي دي، ګارانټي ورکړي دي، د غي خلاف ورزي نه کیږي.
بل اړخ ته پښتون سیاستوال او چېړونکو افراسیاب خټک هم په دې باور دي چې په پاکستان کې جمهوریت کمزور دی او دا هم وجه کېدای شي چې پاکستان د امریکای په بلنه د جمهوریت په ناسته کې لګډون کولو پر شاسو وي او نه غواړي چې تنقیدونه پرې وسی.
پاکستان کې خپل دیموکراسي او جمهوریت ډېر کمزور شوی دی، ځکه چې په 2014 کې چې کوم پاکستان کې پروسه شروع شو چې نواز شریف حکومت ته سقوط ورکړی شو، جنرالانو په امداد باندې عمران خان په قدرت کې راولل شو، پاکستان کې دیموکراسي چې دا غزپل شوی ده، مطبوعات باندې بندیزونه دي، خلک په بندیخانو کې پراته دي، سیاسي مخالفین، لهذا یو خو داخلي عمل په دې یقینا چې داسې بین المللي غونډه کېږي په دې خبرې کېږي، نو پاکستان نه غواړي چې هغه دلته موجود وي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز گوند سینیټر مشاهد حسین سید د حکومت دا پریکړه ستایلی چې د امریکای د جمهوریت په غونډه کې لګډونه انکار کړی دی. مشاهد حسین سید پر ټوئیټر لیکلی، پر سیاسي لوړو دوړو باوجود پاکستان د دې ورسو چې د خپل ملي ګټو پر سر د امریکای د فشار په وړاندې ودرېږي او امریکای ته انکار وکړي. امریکای د جمهوریت په اړه په دې ناسته کې چې سبب هم دوام لري، چین، روس او یو شمیر نور ملکونو ته بلنه نه ورکړي، خو پاکستان او رقیب گاونډي هندستان په دې غونډه کې شامل دي. افغانستان چې جمهوریت پکې د اگست پر 15 رنګ سو او طالبان هلته واکمن دي، دې ناسته ته درابلل سویو ملکونو په فهرست کې نسته.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر آی ډی ده @voa.diva.
دا د وی او ای دی واغ پرونه دي. په امریکا کې د جمهوریت په اړه باندې د امریکا لخوا رابلل شوې غونډه کې د پاکستان لخوا د شرکت نه کولو په اړه شیړونکو وای، پاکستان له د امریکا په قربتوب د جمهوریت په سرمشریزه غونډه کې ګډون کول پکارو. شیړونکو وای د پاکستان لخوا د شرکت نه کولو علتونه دادي چې د هیواد دننه د بشري حقوقو خلاف ورزی کیږي او د جمهوریت صورتحال د پښتنو د لاندې دي. د دې ترڅنګ د چین سره د اسلام آباد نږدې اړیکې هم د دې یو مهمه وجه ده. ځینې پوهان دا هم وایي چې باید د پاکستان حکومت په دغه کانفرنس کې ګډون کړي او په دغه غونډه کې ګډونوالو ته په کور دننه د بشري حقوقو او جمهوریت د قدرونو په لړ کې پرمختګونو په اړه باندې تفصیل ورکړو، خو دا موخه ځای کړه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین په یو رپورت کې راکوي.
سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا د نن څخه په واشنگټن کې پیل کېدونکې د جمهوریت په کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړې ته په خپل عکس العمل کې ویلي چې امریکا به په دې کانفرنس کې د ګډون کوونکو او برخه نه اغستونکو هیوادونو سره د جمهوریت د پیاوړتیا، د بشري حقوقو درناوي ته د ودې ورکولو او د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره خبرې جاری ساتي. د صدر بایدن په قربتوب د سبا څخه د 130 هیوادونو د مشرانو د را جوړیدونکې نړیواله غونډه کې چین او روس تا د غډون بلنه نه د ورکلې شوی او غونډه ته د تایوان پر بللو بیجینګ سخت برګون خودلې. د وایس اف امریکا انګریزي سانګي د پاکستان د خارجه دفتر د یو لړپړی چارواکي د خلی لیکلي چې پاکستان د ون چاینا پالیسي پوره ملاتړ کوي او د تایوان په جمهوریت کانفرنس کې غډون د پاکستان د پخوانی دریض سره سمون نه لري. سیړونکو وایي د پاکستان په دې کانفرنس کې د غډون نه کولو پر شا بلها علتونه کې دي شي چې پکې د کور دننه د بشري حقوقو او جمهوریت خراب وضعیت او د چین سره د اسلام آباد نزدیکیت مهم علتونه دي. د پاکستان د بهرنو چارو د دفتر ویان عاصم افتخار په خپل یو بیان کې ویلي پاکستان سرمشری زغونډه کې د غډون په بلنه د امریکا مننه کوي او امریکا سره خپل شراکت داري ته د قدر پستر ګوري. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډیوا توای پاکستان اوس هم د غربي هیوادونو په بلاک کې شامل دي، ولې چې اسلام آباد وخت په وخت د غربي هیوادونو قرضې اخلي او د هغوی مالی ګټې هم پورته کوي او د نګنی اسلام آباد به دا پریکړه د چین په فشار کړی وی.
د دې سره به اثردار شي چې پاکستان چې دینو دیموکراسي کوموشن کې د غنډه د خپل لیبرټیز او انساني حقوقو کې سیریس نه دی، نو دغه کم نظام چې د مغربي کومګو تقریبا د 99 بلین ډالر په امداد کې پاکستان له دغه نظام ورکړی تر اوسه پورې کنه، خو دا زیات چرچې دینو د دیموکراسي او د لیبرال سیستم ورکړی دی او دا هغوی چې دینو دا برتن وو سیستم او بیا موږ دا وایي چې دا آزاد ټریډ، آزادانه کم تجارت چې دا دی او مارکیټ سیستم دی، نو هغه د هیومن رائټس د دیموکراسي سره تړلې خبره ده. دا اندېښنه راځي چې یاره دا د دې د ماډل خرابېږي او په دې کې پاکستان یو ډېر غټ هرډل جوړي. بیا به دا کېږي چې پاکستان باندې مختلف کم ارګنایزیشن یا هغه پابندي لګي، د ایم ایف او د ورلډ بینک نه د پیسو او د قرضو خبره ده، هغه ډېره زیاته سختېږي. وته
څه هم آزاد څېړونکي د پاکستان د جمهوریت په کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه د هیواد دننه د جمهوریت د مستقبل لپاره یو غوره ګام نه ګڼي. خو د پاکستان د سینیټ د خارجه چارو د کمیټې غړي مشاهد حسین سید د پاکستان دا انکار یو غوره فیصله ګرځولې. د پېښور پوهنتون د سیاسي زده کړو د سانګي استاد پروفیسر عبدالرؤف وایس اف امریکا ډیوا توای، پاکستان یو خپلواک هیواد دی او فعال جمهوری حکومت لري او ورسره دا اختیار هم لري چې خپل پریکړې په خپل سر وکړي.
پاکستان په بعضي ځینو کې د هغې سره ریزرویشنز وی او په هغه کې څه خبره وی، نو داغه خطرې کداله چې پاکستان نمائندگان په هغه مجلس کې موجود وي او خپل خبره دغه نور ملکونو ترمنځ منځ کې هم کیږي، او امریکا هم د خپل موقف نه واقف کی چې د انساني حقوقو په باره کې د پاکستان سره موقف دی، د ډیموکراسي باره کې سره موقف دی، د پاکستان حالات څنګه دي او په دې حالاتو کې پاکستان کې ډیموکراسي څنګه وده کوي او څنګه وده کولی شي. نو د لهه سره خپل خبره دنیا ته در رسولو د پاره خو خدای چې په هغه ټولو زینو کې زمونږ نمائندگان موجود وي چې کوم ځای کې خپل خبره پاکستان کولی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د محکمې لمخې د دې غونډې را جوړولو مقصد جمهوریت ته د پیښو ننګونو مقابله او د اجتماعي اصلاحاتو د لارې د ډیموکراسۍ ثمره ترلاسه کول دي. خو ځینې سیړونکي بیا د دې کانفرنس د را جوړولو ګام ته د چین د سیوا کېدونکو نفوذ د مخنیوي د هڅې په توګه ګوري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه دي. ته پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي پاکستان به د امریکا او چین ترمنځ د سړی جګړې برخه جوړېدو په ځای د جنگ مخه نیولو لپاره خپل هڅې کوي، او په دې لړ کې به پاکستان د دواړو لوی قوتونو ترمنځ خپل مثبت رول لوبوي. وزیر اعظم عمران خان دا خبر په داسې وخت کې کړی دی چې پاکستان د امریکا له خوا د جمهوریت په اړه نړیواله غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. څېړونکو وایي دا وخت په پاکستان لوی ازمیښت دی چې د امریکا او چین ترمنځ داسې اړیکې څنګه وساتي چې یو هم خفه نشي. دا وخت په نړۍ کې پاکستان او چین دواړه لوی طاقتونه په سخته اقتصادي سیالۍ کې دي. په دې اړه باندې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه نور تفصیل په یو رپورټ کې راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې دیو تحقیقی ادارې لخوا پر امن او خوشحاله جنوبی ایشیا په سرخط کانفرنس ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان به د چین او امریکا سور جنگ برخه جوړېدو په ځای د دې مخه نیسي. وزیر اعظم عمران خان ویل په دې ترڅ کې پاکستان د دواړو طاقتونو ترمنځ اړیکې په ځای کولو لپاره خپل د 1940 لسیز کردار لوبولو ته اوس بیا چمتو دی. خو دغه کانفرنس کې موجود د دفاعي چارو څېړونکي جنرل ریټایرډ تلت مسعود وای د 1940 لسیز او اوسنی حالاتو کې ډیر لوی فرق دی.
معنی سمجھتا کہ کوئی خاص کردار جیسے پاکستان کر سکتے ان دونوں کے بیچ میں اس طریقے سے کر سکے کہ ان کی پالیسیز میں تبدیلی آئے.
وی او ای ڈیوا سره خبرو کې طلعت مسعود زیاته کړه هغه نه ویني چې پاکستان د امریکا او د چین ترمنځ تناو کې څه کردار لوبولی شي. د بهرنیو چارو څېړونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي پاکستان نه خو په 1940 په لسیزه کې د دواړو طاقتونو ترمنځ اړیکې په ځای کولو لپاره څه ځانګړی کردار لوبولو او نه اوس داسې توان لري. وی او ای ډیوا سره خبرو کې هغه زیاته کړه د پاکستان اصل ازمه خو به دا وي چې دغه دواړو طاقتونو ترمنځ سیالۍ کې ځان څنګه بې پلو یا پاتې کړي.
پاکستان ڈیپینڈنس
سی پدی دوڑو ملکونو ډیر زیات ده امریکای نه دل در خپښ دی خو امریکای ضرورتونه هم دی ورته امریکا هر څه چې وایي خلک باندې ډیر لوی طاقت دی او پاکستان ملټری هارډویر دی پارم او اکنامک اکانومی دی پارم دی امریکای سره تعلق مجبوری ده آی ایم ایف ورلد بینک او دی نه علاوه نور وخت سره خو چین سره هم تعلق مجبوری ده اوس دا ده چې دی دا کولی شي دا صلاحیت لري دا به څنګه کوي دا یې ډیر لوی چیلنج دی
کانفرنس تخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د افغانستان په حالاتو باندې اندېښنې وښودلې عمران خان وینا و امریکا ته به دا احساس کول کو د افغانستان تړلې اساسي بحال نشوي او نړۍ عمدغه شان د طالبانو حکومت سره مرستې نه کوي نو افغانستان د خانه جنگي او انساني بوران ښکار کیدلې شي او دا چې پاکستان به هم د دې د بد اغیزو نه بچ نه پاتې کیږي په دې موقع وزیر اعظم عمران خان په غربي نړۍ باندې د پاکستان په ضد د پروپاګاندا او د پاکستان منفي انځور وړاندې کولو تورونه هم تکرار کړل او ویل غربي نړۍ پاکستان ته د انتها پسند او خطرناک هیواد په نظر ګوري عمران خان په خبره بیا پاکستان کې هم داسې اولویه طبقه شته چې د غربي نړۍ د پاکستان په حق له دغه تاثر ته صحیح وایي دا په داسې وخت چې د پاکستان پنجاب صوبه کې د قهرجنه مظاهرچیانو د لاسه بغیر د کم ثبوته د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکن وګړي د وژنې په سر د پاکستان حکومت یو ځل بیا د سختو نیوکو سره مخ دی د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو له ډېر وخت راهسې د پاکستان د حکومت څخه د مذهب د سپکاوي قانون ته د بیا کتنې غوښتنه کوي خو د پاکستان حکومت دا غوښتنې ردوي او د مذهب د سپکاوي قانون دفاع کوي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا واشنگٹن دے او تاسو ڈیوا اوری موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com ټویټر @voa_diva
ګرانو وروڼو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د امریکا د نمائندګانو منتخب ایوان هاوس اف ریپرزنټیټیو د چین په سینکیانګ سیمه کې د خلکو نه په زور د مشکت اخستو په سر په چینایي مالونو امریکا ته پر وړلو بندیزونه لګولې دي د یادونه وړ د چین هیواد په سینکیانګ صوبه کې مسلمانانو سره بد سلوک کوي او د امریکا له خولې د کار په ځینو کې د دوینه په زور کار اخستل کیږي په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي
د امریکا د استازو جرګې یا هاوس اف ریپرزنټیټیو د شروع چرشنبه پورې داسې یو قانوني مسوده تصویب کړ چې لمخې د چین د سینکیانګ له سیمې څخه په وارداتو باندې بندیز ولګید دغه بندیز د هغو اندېښنو لامل لګول شوی چې په یادې سیمه کې په خلکو باندې چې اکثره یې مسلمان اقلیتونه دي په زور کار کوي دا د امریکا د هغو دریو اقداماتو څخه یو دی چې غواړي د ویغور مسلمانانو لګکیو په وړاندې د پیکینګ رویه بدله کړي د امریکا د استازو جرګې په ویغوریانو باندې په زور د کار کولو د مخنیوي قانون په غوڅ اکثریت یعنی په 428 موافقو او یوازې یوې مخالفه رایه باندې تصویب کړ اوس به دا قانون سنټ ته د تصویب لپاره وړاندې کیږي او بیا به د ولسمشر جو بایدن لخوا لاسلیک کیږي له نوی قانون څخه داسې انګیرل کیږي چې د چین حکومت په سینکیانګ کې د یغور او نورو مسلمانانو لپاره ګڼ توقیف ځایونه جوړ کړي او په زور پرې کارونه کوي چین په سینکیانګ کې د تیریو خبره ردوي خو د امریکا حکومت او د بشري حقونو اکثر ډلې وایي پیکینګ هلته ټول وژنه یا قتل عام روان کړي جمهور غوښتونکو یا ریپبلیکنز د بایدن سپینه مانی او په کانګرس کې د هغه ملګري ډیموکراټان په دې تورن کړی دي چې د قانون یې ډیر ورو مخه تا وړه ځکه لدې سره به د ولسمشر لخوا د انرژي د نوي کولو اجنډا پیچلې شوی وای سینکیانګ د نړۍ د لمریزې برېښنا یا سولر پینلونو لپاره تر ټولو زیات توکي برابروي خو سپینه مانی او د کانګرس ډیموکراټان د دې قانون ورو کول ردوي په چین کې د بشري حقوقو د تیری او ظلمونو په یادولو سره د بایدن اداري د ګولیا دوشنبه پورز اعلان وکړ چې د امریکا حکومتي چارواکي بعد د 2022 کال د ژمی اولمپیک لوبو څخه بایکاټ وکړي دا ستاسو جرګې چې اکثره یې دیموکراتان دي د چین او حقوقو په اړه دوه نور قانوني مسودې هم په غوڅ اکثریت سره تصویب کړي دي د استادو جرګې د صفر پر وړاندې په 423 رایو باندې هغه قانوني مسوده هم تصویب کړ چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د چین له حکومت سره د همکارۍ پر سر بشري حقوقو ته د خپل ژمنتیا څخه تیری کړی دی. د یوې رای په وړاندې په 423 موافق رایو سره هغه قانوني مسوده هم پاس شوه، په کومه کې چې د ویغوریانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې روانه ټول وژنه او د بشریت پر ضد جرمونه غندل شوي دي او په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه شوې. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډي سي.
دا د وی او ای ډي خبرونې دي. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه افغانستان ته پکړه تللې کډوالو د بیا راستنېدو دریم پړاو به سبا د دسمبر 10 نیټې نه پیل کیږي. خو ویل شوی دا کډوال به د وو کاله کډوالې ورسته هم د خپل کلو په ځای د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ ته راوستل شي. د یادونه وړ ده په شمالي وزیرستان کې په کال 2014 کې د زربیاز فوزی عملیاتو پیل کېدو له امله د 100,000 نه زیات کورنۍ په علاقه پریښودو مجبور شوې وي چې پکې د قدرتۍ افتونو د تنظیم ادارې د چارواکو له خولې تر 15,000 پورې کورنۍ د پولي پورې غاړه افغانستان ته کډه شوې وي. چارواکو ویلي په دریم پړاو کې د کډوال به د غلام خان د لارې راوستل کیږي. نور تفصیل پی دی وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په یو رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې د مرستو او بدکاری وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي په افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان کډوال بلومړي د باکافیلو کډوالو کیم ترازي او د غلطه د څو وخت راول ورسته خپل سیمو ته لېږل کیږي. هغه ویلي دی کډوال ته د نورو کډوالو په سیر مرستې ورکړل کیږي. لدی وړاندې نورو کډوالو ته د میاشتې 2,000 روپۍ د خرج او 8,000 روپۍ د خوراک لپاره ورکړل کیږي. افغانستان ته پکړه شوې جته خلکو کې د شمالي وزیرستان د تخیل مایزر زوی صدګي او شوال سیمو اوسیدونکو کې شامل دي او دغه سیمو تر اوسه پورې د کډوالو واپسی بیرته نه ده شوې. خو اقبال وزیر وایي دغه خلک په دوه اونۍ د باکاخیل په کیم کې وي او د هغې وروسته بیا دوی په خپل خوښه هر ځای کې اوسېدای شي او د خپل علاقو د خلاصېدو وروسته به دوی هم لکه د نورو کډوالو په څیر بیرته ستانه کړی شي. د شمالي وزیرستان په کال 2014 کې د ضرب عذاب عملیاتو څخه په زرګونو شمیره کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وي. د افغانستان په تیر شوی دوه پړاوونو کې نږدې 14,000 کورنۍ بیرته ستنې شوې دي چې زتر اوس هم د بنو د باکاخیلو کډوالو کم خپل خپلوانو او د کرایې په کورونو کې ژوند کوي او خپل علاقو ته نه دي استول شوی. د کډوال د کال 2014 د فبراير په میاشت کې واپس کړی شوی وو. د افغانستان په وخت د تنظیم صوبې اداره پی ډی ایم ای وای افغانستان ته تلو کډوالو د پاره بیرته راستنېدو په وخت غلام خان پله د نوملیکنې تنظیم هم برابر کړی دی او هر ورځ به یو سل 200 پورې کورنۍ د غلام خان په پوله پاکستان ته راځي او په دې دریم پړاو کې به 15,000 نه 14,000 کورنۍ راسته نشي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ په دغه اړول وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه نه افغانستان لوري ته کډه شوی کورنۍ به بیرته د غلام خان د لارې راځي. د نوموړي په خبره په غلام خان کې د کډوالو د پاره د گاډو او خوراک څاک تنظیم هم برابر کړی شوی دی. هغه ویل د کډوال بیرته راستنېدو په وخت پل سامانونه او گاډي هم ځان سره راوستي شي. زیاته کړه د کډوال شوی خلک به غلام خان پوله ته راځي او باید دوی سهار وختي ځان دغه ته ورسوي. احسان داوړ ویل د کډوال به د غلام خان د کاروان په شکل کې باکاخیلو کډوالو کیم ته استنول کیږي او دوی ته به باکاخیلو کیم کې کیم رېجستریشن کارت ورکړی شي او هلته به دوی د یخنۍ نه بچ کېدو سامان او د میاشتې خوراک هم ورکړی شي.
غلام خان سټاف ته تلا ده بس چر ورا سمیش به ریسیو کوي ته یو خوراک رېجستریشن به کوي بیا به په ټایټ سکیورټی سره کیم ته خلک راوړ شي او سبه چې دی خپل زیات اسی.
په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو پیل کېدو سره سم 100,000 نه زیات کورنۍ خپل علاقې په پرېښولو مجبور شوی وي. چې په کښې 10,000 نه تر 15,000 پورې کورنۍ د پولې پورې غاړې افغانستان ته هم کډه شوی وي. خو هغه وخت د افغانستان حکومت ویلي و دوی سره یوازې 40,000 کورنۍ د خوست په ګلانو کیم کې رېجستر شوي دي. افغانستان سره په پوله د وزیرستان زخت پرتو علاقو غلام خان د تخیل مداخل صدګي او شوال سیمونه خلک کډوال شوی وو او دوی هلته په پکتیکا پکتیا او خوست کې دیره شوی وو. د پی ډی ایم ای وین احسان داوړ وای افغانستان ته په اوښتو کډوالو کې 15,000 نه 14,000 کورنۍ د واپسۍ لپاره رابطه کړې او رېجستریشن یې کړی دی. هغه زیاته کړه پاتې خلک د واپسۍ لپاره خپل رېجستریشن وکړي او که اوس هم څوک د رېجستریشن نه پاتې شو وروسته به د ډیرو ستونزو سره مخ کیږي.
سمرا فیملیز دی ازوی کدا به ټولر سی 5,000 نه 4,000 پر فیملیز ایکسپیکټډ دی.
د قبایلی سیمو د آفاتونو په وخت د تنظیم اداره پی ډی ایم ای وای چې د شمالي وزیرستان له څکم 100,000 کورنۍ کډه شوی په هغه کې نږدې 80% بیرته لېږل شوی دی او یوازې 15,200 کورنۍ اوس هم د کډوالې په ژوند تیرولو مجبور دي. په دیش پیره کې افغانستان ته تللي کډوال شامل نه دي. افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان کډوالو 13 میاشت وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو. د طالبانو حکومت نیولو وروسته دوی مرستې تړل شوي او دوی غواړي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي، ځکه چې د پاسه پرې د ژمي یخ موسم را روان دی او هلته د یخ نه د بچ کېدو سم انتظامات نه لري. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زبخت ورشه هر کله وایم وقشه د مهمو خبرونو سره ټکو ته. سبا په امریکا کې د صدر بایدن په مشرۍ کې د نړۍ د یو سل لسو هیوادونو مشران د جمهوریت په موضوع آنلاین غونډه کوي چې په نړۍ کې د جمهوریت د مضبوطولو لپاره لارې چارې ولټول شي. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه افغانستان ته په کډه تللو کډوالو د بیا راستنېدو دریم پړاو به د سبا نه پیل کیږي، چې نږدې 6,000 کورنۍ به بیرته پاکستان ته راوستل کیږي. او د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د یوې میاشتې ډزبندي سر ته رسیدلې، خو څېړونکي وایي امکان دی چې دغه ډزبندي نور هم وغځول شي. اوس د خبرونو تفصیل. په امریکا کې به سبا له د صدر بایدن په مشرۍ کې د نړۍ د یو سل لسو هیوادونو مشران د جمهوریت په موضوع آنلاین غونډه کوي چې په نړۍ کې د جمهوریت د مضبوطولو لپاره لارې چارې ولټولی شي. په دې غونډه کې روس او چین ته بلنه نه ده ورکړل شوې او پاکستان هم پکې ګډون نه انکار کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان به د چین یا امریکا په ډله کې د شاملېدلو په ځای د دغو دواړو ملکونو په میانس کې تفاوت کمولو کوشش کوي او د دواړو ملکونو په تعلقاتو سمولو کې به د پول کردار لوبوي. دا غونډه په داسې وخت کېږي چې رپورټونه وایي په نړۍ کې غیر جمهوریت طاقتونه په زیاتې دودي او جمهوریت د خطر سره مخ دي. د پاکستان د بارونو چارو دفتر ویاند عاصم افتخار په خپل یو بیان کې ویلي پاکستان سرمشریزه غونډه کې د ګډون په بلنه د امریکې مننه کوي او امریکا سره خپل اړیکو ته د قدر پسترګه ګوري. هغه ویلي دواړه هیوادونه دواړخیزه اړیکې او د سیمې او نړۍ په اړه خپل همکاري نور غزول غواړي او پاکستان په بیلابیلو ستونزو امریکا سره په تماس کې دی. د قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه افغانستان ته په کډه تللي کډوالو د بیا راستنېدو دریم پړاو به د سبا نه پیل کیږي، چې نږدې 6,000 کورنۍ به بیرته پاکستان ته راوستل کیږي. خو ویل کیږي دا کډوال به د دوو کالو کډوالۍ وروسته هم د خپل کلو په ځای دوه اونۍ د بنو په بکاخیل کډوالو کیمپ کې ساتلې شي. د آفتونو په وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د دې کډوالو د بیرته راستنېدو په وخت د غلام خان په پوله د نوم لیکنې انتظام برابر کړی دی او هر ورځ به د 200 پورې کورنۍ غلام خان په پوله پاکستان ته راځي او په دریم پړاو کې به 500-600 پورې کورنۍ راستنې شي. د خبر پښتونخوا صوبې د مرستو او آبادکاری وزیر اقبال وزیر په خپل فیسبوک پاڼه ویلي دا کډوال به لومړی د بکاخیل کډوالو کیمپ ته راځي او دغه لته به دوه هفتې تیرول وروسته خپل سیمو ته لیږل کیږي. نوموړي ویلي دا کډوالو ته به د نورو کډوالو په څیر مرسته ورکړی کیږي. د شمالي وزیرستان نه په کال 2014 کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو د لاسه د زرګونو پښمیره کې کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ د یوې میاشتې ډزبندي سر ته رسیدلې، خو څېړونکي وایي امکان دی چې دغه ډزبندي نور وغځول شي. میاشت وړاندې په 8 نومبر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې میاشتې د ډزبندۍ تړون شوی وو او په دغه یوه میاشت کې پاکستانی طالبانو د کمبرید یا 14 زمواري په غاړه نه اخیستې. خو په وزیرستان او باجوړ کې ځای په ځای په پوځي چارواکو او سیاسي غړو باندې بریدونه شوي چې د سوزي مواری په کې داعش ډلې منلې. آزاد سرچینې د طالبانو غړي او خبريالان تایید کوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستانی طالبانو د اتیاو نه زیات غړي هم خوشکړای شوي دي چې په وړو جرمونو کې ککړ وو او یا د طالبانو سره د اړیکو په تور نیولې شوی وو. نړۍ کې د کورونا وایرس د خور شوی نوې قسم اومیکرون لومړی پیخه په پا پاکستان کې هم مخه ترا غلې ده او د سین صوبې د صحت محکمې د دغه پیخه پخله کړي ده. د صحت د محکمې لمخې د اومیکرون دغه پیخه د کراچۍ په یو شخصي هسپتال کې مخه ترا غلې چې د چارواکو په وینا دغلته د بهر هیواد نه راغلی یوې میرمنې ته د اومیکرون وایرس ورپورې شوی دی. د کورونا وایرس د نوي شکل اومیکرون لومړی پیخه په جنوبی افریقا کې مخې ته راغلی وه چې له هغې وروسته د نړۍ بیلابیلو هیوادونو افریقایي هیوادونو ته په تګ راتګ بندیز لګولی وو. او د هندوستان د پوځ مړ شوی مشر بپن رابط به نن په نوي ډیلي کې په پوځي درناوي کې خاورو ته سپارلی کیږي. نوموړی تېر ورځ سره د خپلې ښځې او نورو دولسو پوځیانو د هیلیکاپټر د غورځېدلو په پیخه کې مړ شوی وو. تېر ورځ په دغه خونړۍ پیخه کې په څوارلسو کسانو کې صرف یو تن ژوندی پاتې شوی. د روس جوړ دغه پوځي هیلیکاپټر د غورځېدو علت لا تر دې دمه نه دی معلوم. او ملګرو ملتونو په برما کې د پخوانۍ مشرې او نوبل انعام ګټونکي آن سان سوچی او صدر وین ماینټ ته د سزا ورکولو غندنه کړې ده. د برما عدالت د ګل پورس پخوانۍ مشرې سوچی ته د حکومت په ضد د خلکو په پارونې او د کووېډ 19 په ضد د لګېدلې سپارښتنو د مخالفت په سر د څلورو کالو د قید سزا اورولې چې وروسته پوز دغه سزا دوه کالو ته راکمه کړه.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د دې وینا وروسته چې د طالبانو ډلو سره د حکومت خبرې اترې روانې دي، په 8 نومبر د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې میاشتې پورې د اوربند معاهده شوې و. په دې وخت کې د پاکستانی طالبانو لخوا د کومبریت سیمواري په غاړه نه داخستل شوې، خو په وزیرستان او باجوړ کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو او سیاسي غړو باندې بریدونه شوي دي. د ځنو پیښو ذمواري پکې داعش ډلې هم منلې ده. آزادي سرچینې د طالبانو غړي او خبریالان تاییدوي چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستاني طالبانو د اتیاونه زیات غړي خوشی کړی شوی دی. خو د خیبر پختونخوا د صوبې یو وزیر د نوم نه څرګندولو په شرط ډیوه ته ویلي دي دوی د طالبانو قیدیانو د خوشی کولو کومې پروسې نه ندی خبر کړی شوی او په دې اړه میډیا ته څه نشي ویلي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبريال ارشد مومند په یو رپورت کې راکوي.
آزاد سرچینی د طالبانو غړي او خبريالان تایید کوي چې په تیرو سورزو کې د پاکستانی طالبانو د اتیو نزيات غړي خوشی کړی شوی دی. ویل کیږي چې دغه کې زیاتره هغه طالبان دي چې په وړو جرمونو کې ککړو او یا د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوی وو. وتلی خبریال لو سیلون کې مشتاق یوسف زیوی چې په دغه کې د سلويختو پورې تنان پرون یعنی د چهارشنبه پورس خوشی کړی شوی دی.
اول د دې چې څنګه طالبان وښتي چې دای چې شاید طالبان په خانه په دمان مسلم خان او شاید طالبان به یې مشر او محمود خان له سیف الله مسعود چې کنه سیف الله مسعود نائب او هغه او بیا د نړۍ طالبان پاکستان په خانه په دمان ملومه چې طالب چې د باجور سره دا چې لا سی چې په دې پرمې ته څنګه کوم خوشی کړی شوی دی په دې کې د غدری کسان شامل دي ولیمر مسلم خان محمود خان.
مشتاق یوسفزی په وینا د مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب باندې شروع شوی او چې کوم تنان خوشی کړی شوی دا به په افغانستان کې خپل مشرانو ته حواله کیږي او امکان لري چې طالبان د دزبندې د غزولو اعلان وکړي او خبرې اترې په مخ لاړې شي. د طالبانو سرچینو دی وته ویل د زیارت پورس د طالبانو د مشرانو غونډه روانه ده چې د دزبندې د غزولو یا نه غزولو پریکړه به پکې کیږي. د دې خبر چمتو کولو پورې د طالبانو شورا د کومې پریکړې په اړه سندې ویلي. خو د طالبانو سرچینو دی وته ویلي چې د طالبانو ځینې ډلې اوس هم په مذاکراتو ناراضه دي او اختلاف پکې موجود دی چې زیات مخالفت د مومندو د طالبانو لخوا مخې ته راځي او سرچینې وایي دغه اختلافات د طالبانو لخوا خوره شوی تازه پروپاګاندا ویډیو کې هم سرګندېږي چې د طالبانو د مشر مفتی نورولی محسود شمالي زون دوره پکې خودل شوې ده. دغه ویډیو کې مومند دورې ته ډېر کم زیور کړل شوی کوم چې د دوی اختلاف سرګندېږي. خو د طالبانو په چارو نظر لرونکي وایي د تحریک طالبان پاکستان ټولې ډلې په دې خبرو کې شامل دي چې پاغې کې د مومند ډله چې وړاندې د جماعت الاحرار په نوم یې ځان له ډله لرله هم شامل ده. خو دا چې کوم جنگیالي د پاکستان ستان سره په خبرو نوی رضا ناغيبه پراتلونکي کې کملار خپلې سیولونکو خبريال رپت او رغزي وای ممکنه ده چې دغه جنگالي به نورو ډلو ته لاړ شي.
هغه د صورت کې دایس تلو چانس شته چې پی 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 کم سواړی کاغه حکومت و نکړل یا غبندې دا هو دا کم فور سوجر زیا دا کم چې دا د دوه طالبان د یم لاړ چې دا ځوانان دي دا کاغه باندې اګری نه وی.
د پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت په آرمی پبلک سکول کې د وجل شو ماشومانو مور او پلار کړي او د ترڅنګ نورو ځینی سیاسي ګوندونو هم ویلي چې پاکستاني حکومت ته په زورګونو پاکستاني وګړو وجونکو سره خبرې اترې نه کوي. خو د پاکستان حکومت چارواکو ویلي د خبرې اترې به د پاکستان د عین لاندې کیږي. ارشد مومن وایس اوف امریکا دیوا په خبر
غانو ردوونکو په دې خبرونه کې وخت په خموږ تاسو ته د نړیوالو او ځای مطبوعاتو نه اهم رپورټونه هم ترجمه کوو. نن د وی او ای دیوا همکار مختار خلیل په کراچۍ کې د پولیسو د زیات شوی تشدد په اړه باندې د مطبوعاتو نه یو رپورټ تاسو لپاره ترجمه کړی دی او ردو ته تاسو پام راګرځو.
د کال 2013 په 14 جنوري د کراچۍ پولیس د هغه وخت ایس پی د راو انوار په مشرۍ کې د قطبی وزیرستان یو خسته ځوان نقیب الله میسود د ترهګرای په یو بناوټي پولیس مقابله کې ووجلو. د کراچۍ د پولیس په تازه عملیاتو کې د خیبر پختونخوا د وزیرستان سیمې د تنکی عمر یو بل پختون طالب علم ارسلان میسود د ګل پورز د ترهګرای په بناوټي مقابله کې قتل کړی شوی دی. د کراچۍ پولیس د لاسا د ارسلان محسود په قتل د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار دی نیوز انټرنیشنل پاکستان خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده. د اداریه سرخط ته د پولیس بربریت دی نیوز د خپل اداري په شروع کې لیکي چې د خبرونو مطابق ارسلان محسود په اورنګي ټاون کې خپل یو دوست سره د خپل کالج نه کور ته پښتنا را روانو چې په ساده کپړو کې یو پولیسواله دواړه رئیسار او ډزې پیو کې پدې ډزو ارسلان په ټیکی مړ شو. هر کله چې د هغه دوست سخت جوبل شوی دی. متعلقه پولیسوالا نیولې شوی او د ملازمت نه ماتل کړی شوی دی. خو دی واقعي یو ځل بیا په ګرد پاکستان کې د دې قسمه کیدونکو واقعیاتو په باب له سنگین او پریشانه سوالونه راپورته کړی دي. د روان کال په جنوري کې د ترهګرۍ د مخنیوي د پولیس پینځو اهلکارو اسلام آباد کې یو طالب علم وجلې دی. اوم په دغه میاش کې د فیصل آباد د یوې پولیس چوکۍ پولیسوالو په موټر کې روان 15 کسان په دی وجه اوښتل چې هغه د پولیس په اشاره موټر نه ودرولې. اوم د روان کال په مای کې د کوټې په سریاب روډ د ایګل سکواډ پولیس یې وډري یو دویشت کلن طالب علم وجلو. اخبار لیکي چې د پنجاب په ساحیوال ضلع کې په کال 2019 کې د یوې پوره کورنۍ د ویشتو او د وجلو دردناک واقعا لا د خلکو نه هیره نه ده چې نوی واقعات رامنځته کیږي. د نیوز خپل اداریه کې لیکي چې د دې ټولو خونړو واقعاتو باوجود د ملک د پولیس په انتظامی اډانه کې نخو زړپورې اصلاحات شوي دي او نه د پولیس په سلوک کې قابل ذکر بدلون راغلی دی، بلکې ښکاری داسې چې پولیسوالا د خپل ټوپک په بیلل ساتلو خوشاله دي او دا ځکه چې په تیرو څو کلونو کې پولیسوالو له خلکو سره د خپل سلوک د بدلولو او په سړیتوب سره د خبرو کولو هیڅ تربیت نه دی ورکړی شوی. که د پولیس په کارکردګۍ کې د اصلاحاتو تر څنګ څه بدلون راوستي شوی وي نو دا ظالمانه او زړه بوږنوونکي واقعیت بنه کېدل. اخبار لیکي که د پولیس په چا شک راشي نو باید چې د غتن په شک کې اونیسي او که حالت داسې جوړ شي چې پولیسواله لا دز کول لازم شي نو باید چې شکمن تن په داسې ځای ولي چې د هغې د لاسه دغه شکمن تن مري نه. دی نیوز خپل اداریه کې لیکي چې دا قسمه وحشیانه واقعات د ګرد پاکستان په پولیس فورس کې د مکمل ګڼرنګي تقاضا کوي. په دې لړ کې لازمه ده چې پولیس کې د خلکو د ورتي کولو په وخت د دوی د تیر جون پوره پوره تحقیقات کیږي او بیا د برتای نه پس باید چې پولیسوالو ته وخت په وخت خلکو سره په خواږه جو د خبرو کولو تعلیم ورکول کیږي. دا یو حقیقت ته چې پولیسوالو هم د خپل فرایضو د ادا کولو په وخت ډېری قربانای ورکړي دي او دا قربانای به شکه چې د ستاینې وړ دي. خو د دې قربانو مطلب دا هم نه دی چې دوی د ماورای عدالت قتلونو ته لاس واچي. په یو مرزم د شک کې دوه هم خپل یو حد وی او د پولیس د لاسه په دا قسم قتلونو په هیڅ صورت سترګې نشي پټولې کېده. د نیوز اخبار خپل ادارې په دې الفاظو ختمه کړې ده چې د پولیس جیلی او بناوټي مقابله په ګرد ملک کې لکه د کینسر خوري شوې دي او د زر تر زره انصاف په نوم د پولیس د لاسه کېدونکو دا قتلونه نور په هیڅ صورت کې قابل قبول نه دي. اوس وخت دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په دې مسله د زړه د خلاص غور وکړي او د حکومتي پولیس د لاسه د دا قسم قتلونو کې دوه لار ونیسي. کله نقیب الله محسود په واقع کې انصاف شوی وي او د پولیس ګرده د ختمولو لپاره اثرناک اقدامات شوی وي نو دا نوي واقعیت بن کېدل. خود افسوس خبره داده چې ریاست د نقیب الله محسود په واقع کې انصاف کولو کې پاتې راغلو او هم دغه وجه ده چې د نقیب الله محسود په شان نور خسته خسته ظلمي د پولیس په ګولو سوري سوري کورونو ته وړي شي.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونه ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د قانون پوهان وای په سیال کوټ کې د سریلانکا د غړي وژنه او په مردان کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان په پیښو کې زیات فرق نشته. په پنجاب صوبه کې خو سیاسي او مذهبي ګوندونه بیا په یو باندې ښکاری. په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې د های کورټ لخوا د مشال خان په کیس کې ورکړې شوې سزاګانې هم نه دي عمل کړې شوې او قانون پوهان وای چې په دې لړکی حکومت کمزوري خای د کار پوهانو لخوا د داسې قسمه پیښو مخه نیولو لپاره باید د عدالتونو سزاګانې عملي کړې شي. خو تر کومه پورې چې په ریاستي توګه د داسې پیښو مرسته کیږي نو د دې مخه نیول به یو ګران کار وي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ریاض حسین په یو رپورت کې راکوي.
په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان د وکیلانو د پینل غړي طارق افغان اډوکیټ وایي دغه دواړو پیښو کې زیات فرق نشته. دوی وایي مشال خان د بډو رشوتونو په ضد اواز پورته کړی وو او د سریلانکا منیجر پریانتا کوماره خپل پرزونه سر تر سوال غوښتل. دوی وایي فرق صرف دومره دی چې د مشال خان په کیس کې مذهبي ګوندونه د حکومت په ضد راپورته شوي وو او د سیالکوټ په پیښه کې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په یو پاڼه دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د سلورو کالو د تیرېدو وروسته د مشال خان په کیس کې ورکړې شوې سزاګانې نه دي عملي کړې شوې، طارق افغان وایي
مشال په کیس کې صحیح طریقې سره ټرایلم شوی او په صحیح طریقې سره ګواهان هم راغلي وو، هغه کې سزاګانې وشوي. خو څنګه هر ملزم ته د اپیل حق نو د اپیل هغه حق هغه استعمال کړی دی او هغه اپیل اوس په سپریم کورټ کې پروت دی. د چا سست کردار دی د هغه مطابق هغه ته سزا ورکړي.
په پنجاب صوبه کې پولیس وایي د سیالکوټ په پیښه کې ات نور کسان د ترهګرې په ضد جوړ عدالت ته وړاندې کړي دي او سلور دیرش نیول شوي کسان یې وړاندې عدالت ته پیش کړي وو او د پولیس په وینا د ترهګرې عدالت دغه کسان د 14 ورځو پورې ماند پولیس ته حواله کړي دي. په کال 2019 کې د اپریل په 14مه نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان د پیښې وروسته پلټنیزي کمیټې مشال خان بي ګناه ګرځولې وو او پولیس په دغه پیښه کې دوه شپې ته ککړ کسان گرفتار کړي وو. د پیښور های کورټ په دغه وجنه کې ککړ شپږش ملزمان خوش کړي وو. 15 کسانو ته د درې کال بند او کسانو ته 15 کال بند او یو تن عمران علي ته ورکړې شوی د تیزندې سزا یې په عمر قید کې بدل کړې وو. په دې حق له قانون ماهر او د های کورټ وکیل شهاب خټک وایي یوازې د مشال خان کیس نه بلکې ګڼ شمیر نور هم داسې کیسونه په پاکستانی عدالتونو کې زوړند پراته دي او د هغې فیصلې نه کیږي. شهاب خټک وایي عدالتونه به سزاګانې هم ورکړي خو که په ریاستي توګه داسې بیانیې ته مرستې ورکړي کیږي نو بیا د دې مخه نیول ګران دي.
دا عمل نه ختمېږي، لګیا ده. اصلي مسله دا ده او د هغې وجه چې کومه ده هغه د ریاست هغه بیانیې ده چې په خپل دغه شی پروموټ کوي او دا یو د مقدس جنگونو یو ماحول بدل تا او بیا به موږ دا سوچ کوو چې دلته به داسې واقعیت هم نه کیږي نو دا نشي کېدای.
د سیالکوټ د پیښې وړاندې په خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې هم ځایي اوسیدونکو په یو تن د قرآن د سوځولو د تور وروستو پولیس تانا او سلور چوکی سوزولی وی او پوهان وای په ملکی کچا په مذهبی توندلاری توپ کی اضافه کیږي او عدم برداشت ته دوام ملاویږي. 13 ورځ د پاکستانی ځواکونو په یو غونډه کې هم د سیالکوټ پیښه تبد ویلی شوی او جمعنه کړي و چې ملزمانو ته سزا ورکړي او توندلاری توپ به ونز غمی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دي. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم وژنې زیاتېږي او د ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې د دې یو اهم وجه دا هم ده چې د انتها پسندۍ د زیاتېدو علتونه د حکومت هغه پالیسۍ دي چې ورسره توندلاریتوب زیاتېږي. د دې ترڅنګ په ولسي کچ مذهبي مشران هم داسې ویناګانې کوي چې په نتیجه کې تشدد ته حوصله ملاویږي. د وی او ای ڈیوا خبریال احسان محمد خان په دې لړ کې د ځینو څېړونکو سره خبرې اترې کړې او یو رپورټ یې تیار کړی. اورېدو ته ستاسو پام را ګرځو.
ماهران وای د چرسدی پیخوی او که د پنجاب سیالکوټ ښار کې د سریلنکن وګړي وجنه دا پیخی خای چې د بلوشوي تنانو ذهنیت او فکری روزنه داسې شوی چې هم یو شان نتیجې لري. د عبدالولی خان پونتون د ټولنپوهنې سانګې مشر ډاکټر سید راشد علی وای دا فکری روزنه په کوم لنډ وخت کې نه ده شوې بلکې د کلونو خور کړې شوی فکر دی چې کرکې او انتحارګرۍ ته تر دومره وده ورکړې چې اوس په ټولنه کې په داسی موضوعاتو خبره او بحث نه لیده کیږي.
زمون په دې معاشره کې د ډېری مودینه داسې پیښه را روانې دي کیږي هغه مونږ ته دا ولاړی چې مونږ لا معاشرتي لحاظ سره سماجی لحاظ سره لا پرمختګ نه دی کړی. سیاسي نظام مو دی که معاشي نظام مو دی که معاشرتي نظام مو دی هغه چرته یو لار نه ده مونږ ته چې په یو لار روان شي. نو د دې د وجې د خلکو اپروچ دی هغه ډېر لنډ تنګ شوی دی. لکه ډیفرنسز اف اپینین بد خبر نه خو هغې ته یو دی ورکول خلک خبرې کی د هغې نه څه راونیسي هغه د قام دپاره مقاصد اوټاکي او بیا په هغې روان. زمونږ د بده مرغه ډیبیټ شته نه په معاشره کې شته نه څوک خبره کولی نه شي یریږي نو چې دا یره وي په معاشره کې نو آی کې څوک د خبرو قابل هم دی هغې مخې ته.
په پاکستان کې چې د تیرو څلورو لسیزو د انتحارګرۍ په اساس د تشدد د پیښو یو اوږد تاریخ موجود دی خو بیا د اخیری سو کلونو په داسې پیښو کې زیاتواله راغله. د نفسیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر میا افتخار حسین وای هغه غنی چې د ریاست د ننه جوړ شوې تګلارې د داسې پیښو مخنیوي د لپاره کوم کار نه دی کړی او هم ځکه بیا ښکاریږي چې داسې پیښو کې زیاتواله راغله
چې یو عمل یو رویه ناڅاپه نه جوړیږي هغه د ډیر لوی عمل نتیجه وي چې یو فرد یا افراد د خپل کور ارگرد معاشرے یا د ملکی کامی پالسو آگے پر نتیجہ کی جوڑی گی داغے کا تربیت سروخ کالا ماحول چلے یو دخل کو فرسٹریشن لے د ملکی نیشنل پالیسی دا سی دی نو دا داغے نتیجہ دا دخل کو د ریاست ایک واک منی چی دا پخپل لاس کشتے دا او بیا دا مطلب دیر دی غلط استعمال ان کی گی انتقام پتور سرا د خپل ذاتی غرضونو دا پارا دا هم دا روی استعمالی گی.
پا پاکستان کی چی دا مذهب دا سپکاوی قانون هم موجود دے او د عدالت د لارې په یو شمیر پیښو کې سزاګانې هم اورول شوې دي خو بیا په زیاتره پیښو کې د پلټنو دا هم څرګنده شوی چې بلوشوي تنانو یوازې د خپلې کرکې په اساس تشدد ترسره کړی. د سیالکوټ د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د سیالکوټ د پیښې د پلټنو خپله څارنه کوي او په دې کې ککړ تنانو ته به د قانون تر مخه سزا ورکول کیږي. احسان محمد خان وی او ای ڈیوا پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دي. پاکستان کې د بشری حقوقو کارمندان وای اگر چې په مرکزی او صوبایي کچ د بشری حقوقو په خاصه توګه د خزو د حقوقو لپاره وخت پوخ قانون سازي کیږي خو اصل مسله دا ده چې د حکومتي ادارو لخوا په دغه قوانینو باندې عمل نه کیږي. حکم خلک چې په خزو باندې تشدد کې ککړ پاتې شي هغه ته سزاګانې ورکول نه عملي کیږي چې په نتیجه کې پټولنه کې په خزو باندې روان تشدد کې کمی نه لیدل کیږي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ڈیوا خبریال عبدالرزاق په یو رپورٹ کې راکوي.
د بشری حقونو لپاره کارکونکي وایي په وفاقي او صوبایي کچا د میرمنو د حقونو خوندي کولو او په هغې د تشدد مخنیوي لپاره قوانین خو جوړ کړل شوي دي ول د هغې نه عملی کېدو او متاثره میرمنو ته په وخت انصاف او په دغه پیښو کې اکثره ککړتنانو ته سزا نه ورکړی کېدو له امله د ښځو د زورولو پیښو کې زیاتوالی راځي. وایس اپ امریکا ډیو سره خبرو په مهال د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي ایډوکیټ مهوش محب کاکا خیل وینا وچی په ښځو د تشدد په پیښو کې د پولیسو لخوا د ناسمو پلټنو او په عدالتونو کې د کیسونو د ځنډیدو له کبله زیاتره میرمنې د تشدد په پیښو چپ پاتې شي.
ډیر خلک کومې دا رپورت کوي نه او چې کله دا رپورت شي او دا خزر راشي کورس ته راشي او دا کیسونه او ایف آی آر درج کی نو تاسو وخت ته چې انویسټیګیشن زموږ ډیر زیات کمزورې وي دې کې پکار دا چې انویسټیګیشن ډیر خطر کې سره شي په داسې کیسونو کې چې څومره تشدد کیسونه دي دې سره سره کومه وګورو نو بیا کورټ کې چې کوم دا خزر چې کله راشي نو بیا ډیلین ټیکټکس ډیر زیات استعمال کی کورټس کې هم نو دې د وجه نو ډیر خزر چې کوم دا کرایمز رپورت کوي او هغه
نو مولی زیات کړه د میرمنو هراسا کولو او د سایبر کرایمز په پیښو کې د متاثر شو خزو ریکارډ ته په ادارو کې کارکونکو تنان لاسرسي کولای شي چې له وجې د انصاف ورکولو په ځای متاثر خزي نور هم زور ولې کیږي.
کوم سره د سایبر کرایمز کې سنوي دا فایل سیل نه وي دا د هراسمنت کیسز کې چې کوم غاشي ا فایل سیل نه وي بهشکه کانفیډنشل ساتل کیږي خدا فایلز ته اکسس موجود وي. سایبر کرایمز کې خو ډیر کیسز کې موږ سره نازيبه تصویرونه پراته وي ویډیوز پراته وي نو هغه ته د کلرک سو د کواسي جوډیشل چې څومره زموږ افیشل زی دا غوي اکسس وي وتا هغه کې دا غي فون نمبر موجود وي اډرسز موجود وي هغه نه دا غي تنګول شروع شي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو وايي په پاکستان کې د میرمنو د حقوقو او د هغې د خوندیتوب په غرض د سلويختو نصیوا قوانين جوړ کړی شوی دی خو په دغه کې د زیاتره یا خورول ځا بزنس ندی وځ کړی شوی یا متعلقه ادارو ته د قوانینو عملی کولو لپاره مالی مرستې ندی ترلاسه. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي د میرمنو د حقونو او د هغې د خوندیتوب قوانینو په اړه په خلکو کې د پوهې پیدا کولو او د هغې عملی کولو لپاره پرولز اپ بزنس جوړولو کار پیل کړی شوی دی.
نن هم مونږ 16 ډیز اف اکټیویزم چې کوم دی د دې سلیبریټ کولو اوم د دې دایي وجہ ده چې مونږ غواړو چې خلکو ته اویرنس وشي ځکه چې سونه پوری اویرنس نه یو زنانه ته دای نشته پته چې هغه د پاره سره قوانین موجود دي هغه نو هغه څنګه ګټه اخیستلی شي. دومره زمونږ ویمن پارلیمنٹری کاکس ډیر اکټیولی چې کوم دی د دې رولز اند ریګولیشن پر ډرافټینګ کې ډیر اکټیولی کار کوي لګیا دي.
د میرمنو په ضد په صنفي بنیاد کې دونکو تشدد مخنیوي په غرض شپاړس روزنه مهم هر کال د نومبر 15 نیټې نه تر د دسمبر 10 نیټې پورې تر سره کیږي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
دی ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای صدر بایدن او د چین صدر شی جنپینګ په تیر 15 نومبر د کیمرې په ذریعه خپل کې د ملاقات کولو نه وړاندې امید سرګند کړي وو چې دوی خپل کې په خلخ هوګ او صفا ماحول کې یو بل سره سپینی سپیزري خبرې کړي. خکاری داسې چې دواړو مشرانو د خپل امیدونو مطابق خبرې وکړي. د وایټ هاوس لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې دواړو مشرانو د خپل ملکونو د کړکیچن نویت په تعلقاتو خډاډا او په آزادۍ سره خبرې اترې وکړي. دوی خپل کې د مسابقت یا د مقابلې د صورتحال په ذمہواره طریقه په تابعیا کولو هم تفصیلی غور وکړو. صدر بایدن په دې خبره خوشالي ښکاره کړې ده چې د چین صدر شی جنپینګ سره ورته په صفا او روغ نیت د ایغو نیغو خبرو کولو موقع په لاس ورغله او دا شان دواړو مشرانو خپل منځ کې د پروتو یو شمیر مسلو په حق له د خپل ارادو او ترجیحاتو په موضوع د زړه د خلاصه خبرې وکړي. د امریکای له طرفه پروتو دې مسلو کې سینکیانګ تبت او هانګ کانګ کې د چین د کارونو په حق له د امریکای د فکرمنده خبري شامل وي. دین علاوه امریکا د چین لخوا د بشري حقوقو په خلاف ورده هم فکرمنده ده. د امریکای له طرفه خبرو کې په یو وشتمه صدای کې د یو داسې نړیوال نظام د پاره په مناسبو قوانینو او ضابطو د عمل کولو د پاره د لار جوړولو خبره هم شامل و چې هغه به خصفه او سپیدلې وي او چې پکې به د محفوظ جهادرانه او د ملکونو په فضایي حدودو کې د داسې پروازونو د حفاظت ضمانت ورکړې شوی وي چې د هغې په برکت به د هند بحر الکاهل سیمه ترقی وکړي شي. دین علاوه د امریکانو سنتونو او د مزدورانو د غیر مناسب تجارتی او اقتصادي عملیاتو نه د بچ ساتلو په معاملو هم خبري وشوي. وایټ هاوس خپل بیان کې د تایوان د ذکر کولو په موخه ویل دي چې صدر بایدن صدر شیپینګ سره خپل خبرو کې دا خبره په خصوصي تور سره په ګوته کا چې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د خپل قانون د دریو شریکو اعلان نامو او د شپږو ضمانتونو د لوزنامې د رهنمای لاندې د یو چین په پالیسۍ کار بند ده او دا چې امریکا ابنای تایوان کې د موجوده صورتحال د بدلولو یا دغه سیمه کې د امن او امان او د محکمتیا د تالا ترغکول سخت مخالفت کوي. د دواړو مشرانو په خبرو اترو کې د چین او د امریکای ترمنځ د غلط فهمو په نتیجه کې د څه قسمه فوجي انخطې د خطرې د مخنیوي لپاره د حفاظتي بندوبسونو په کولو هم سلا راغله. صدر بایدن د چین صدر شیپینګ سره د دنیا د دو لویو اقتصادي ملکونو په هیڅ په هغه مدونو کې په شریکه د کار کولو په موضوع هم خبرې اترې وکړي چرته چې د دواړو ملکونو مفادات یو شان دي. په دې لړ کې د صحت د عالمی تحفظ د نشئی موادو د مخنیوي او په چاپیریال کې د بدلون راتلو مدونه د خصوصي ذکر وړ مدونه دي. په غونډه کې د امریکای صدر سره د قومي سلامتیه صلاحکار جیک سولیوان هم ناستو. د ویلې دي چې د دواړو مشرانو په غونډه کې د چین او د امریکای د تعلقاتو په ذمہوار ډول د شړلو اهمیت تسلیم کړی شو. دوی اوس د دې ذمہوارو بوج اوچتولو ته تیار شوي دي او دوی چې خپلو کې په کومو مسلو خبرې اترې کړي دي په دې مسلو د بیانونو ورکولو یا د تبصرو کولو په وخت د الفاظو د استعمال د خصوصي خیال په ساتلو هم سلا یو کړي ده. خو د قومي سلامتیا صلاحکار خاغلی سولیوان دا خبره هم په ګوته کا چې موږ خپلو اتحادیانو او د جمهوریت د اقدار خپلو شریکوالو سره د سلام مشورو کولو تر څنګه د نوي سوچ په لوري خوځیږو. دا سوچ او فکر د چین خلاف نه دی بلکې د یو داسې بین الاقوامي نظام د پخلی په باب لري چې هغه به آزاد پرانسته او صفا سوتره وي.